라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن جمعه د 1399 يم لمریز کال د چنګاخ کې اسمبلی ومه او د 2023 زیږدیز کال د اگست 28 منیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي د مصالحې عالی شورا ویلي راتلونکي اونۍ ممکن د سولې خبرې پیل شي خو طالبان دا کار د خپلو پاتې بندیانو په خوشې کېدو پورې مشروط بولي روسیې په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی دا راپورونه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو د ناتو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه څلور کسان وژلي او په بلاروس کې پولیسو شل تنه خبریالان نیولي دي بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړې دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاخت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی وو نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغېزې به ښایي دوام وکړي دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یوه مینی بس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په لس ورځو حبس محکوم شو دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی وو دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 28 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څو لویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.9 ټیټه 19، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.9 ټیټه 19، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
زمون غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پیل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاته بندیان خلاص شي. د بهرنی چارو وزیر بیا وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
هغه شرایط چې لوی جرګې ایښي وو موږ پوهیږو چې ټولې د خبرو پیلېدو سره نه پوره کیږي.
بلور ته طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
د ژوند په رنګونو کې اوري د خبرونې تر پای نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړی. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکو اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکو اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاته زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکسي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لوري خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګي ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستي ډلې په خوشی کې دوه سره دراتونکو اونۍ تر پایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپل ژوند درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیا تنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمېر لویدیځو هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. ښاغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط یې د پات ادریس او شلو زندانیانو چې حکومت خطرناک بللي خوشی کول دي. دا ښکاري چې حکومت هم ممکن د راتلونکو نوې تر پایه د غشمیر زندانیان خلاص کړي، خو طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه په ډاګه کړي. د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي بیا وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی نیولی او طالبان د سولې ته رامخته شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستانی سیاسي راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالله کی، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزادی ټیم دی
افغانستان ځای وای، د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې باید د طالبانو استازیتوب کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي له کېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوي ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغه ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد صاحب وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بېله ډله یو بېله ټوکه چې حداقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو شمیر لوړپوړي پخواني چارواکي د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو اوس اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. احمد شیبر ته غوږ شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د چاریکار د یوه اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او د سې د کورنۍ له غړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی وو او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهېږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهېږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي، په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2000 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تری تم شوی پاول اوفربی نومیشي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ای بی سي تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سي تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او 3 مینان سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لویه څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کانونو پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره مینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د کانونو د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کاند غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید دې قضیې د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانونو پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موجود حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانونو پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان که څه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضره نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې لیږل شوي اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکارۍ ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وین ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی تر څو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي تر څو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخواني اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورځو کونړ ته. په دغه ولایت کې د خوښیو د مراسمو پر مهال د موسیقۍ پر غږېدو بندیز لګېدلی. قومي مشران وایي ځکه یې دا پریکړه کړې چې د جنګ جګړو له امله یې سیمې ته هره ورځ د ځوانانو جنازې ورځي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صدآباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو یې غوښتل نشي کولی. په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغون شوې زموږ د ماما د زوی واده دی او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بندې مو کوي. نو زموږ له غواړي چې سیلم وکړو لوبې مو کوو کې، خو مشرانو د خوانه بندیز دی چې مو کوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالوی لوی ډګونه لګولي. ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه غږي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بې دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعیا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمتا د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي، نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین ادعا وکړه چې کرملین د بلاروس د بحران په برخه کې تر متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بیلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاته سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوته نسي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر وویشته مخبره سوه دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین دغه راز د بیلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ږغ وکړ چې د روان وضعیت د کرارولو لپاره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي، سره له دې چې په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بیلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بیلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بیلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولنیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لومړي سر کې ویلي و چې ځواکونه یې په بیلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه هیواد کې ځای پر ځای سي، خو پوتین په وروستۍ مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بیلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیې او بیلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډک وبلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وایي چې پرونې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر باندې ولیکل چې په دې لګیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ په اړه له طالبانو سره خبرې کړي. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلن زوی ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون وویل چې دغه 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې ده. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. دغه خبره پرون د سیمیز ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو آزادی رادیو ته وکړه. دوی لیزیانا چارواکو د لاوراتو فان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شول چې ونې پر کورونو چپه شوي، او شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بیلاروس پولیسو ونیول چې په پلانزبینه مینسک کې په آزادی څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو، د اګست پر 28 په یو منی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شوي او پوښتنه ترې شوې چې د کار جواز لري او کنه. او اوس هم د ژوند رنگونه
نواب
څه کور بار کې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څه کلن به
زه سپېڅلو ته به خبره کاوی
یاره زه خو هم څه نوی کلن به
نوی کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګی رښت کاریږي
سپینګی نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګی کړی
غمو سپینګی پېڅه کا وځي زو داسې سپینګره نو
یا ته درته وایې چې کور کې څوک آسان وسیږي
کور کې له ما سره اته کسان
دي د څوک دي
زمون مې دي فزه نه ځم نور نه دي
ار یو څه کار کوي وظیفه څه لري
ار یو لګي خواري ده چې ولس دولس دلس کولو ده
ښه
الله نور والګي
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
یې څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاسمان را لویږي
بس لونه واخلم وړې په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیږي
ښه قرض کوي بیا څه برابروي
بیا برابروي
خلک قرض درکې
ولې نه راکې
ښه لته نه قرض کوي کاکا
فرز ومن می دی ولوان می دی دوه نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
به دې قرض پل در دوه ختم ده
او
بیا جنگ جنجال په سوي کنه
ولنه چی
سره کوم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو وختنه
بیا جنگ سے
بیا بس دوس
بل اخرم سنگ وکڑے
او بیا بم چرتا پیدا کیو بل ان جوان نہ من واسطا غلط بم مار
کاکا ایتو پر نظر وس وقت خلق دیر قرض کی کہ بخوی دیر کا
و جو جیر تی
ولی
او خوری نستا
غریبی نستا
غریبی نستا
کار نستا
جو ما بخپل زمان والی دے خوری نمیدین
کا
زدا کول کے گردم مولا گردم
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشي.
تشکر اسدالله لودین.